د ماسختن 9 بجې شپه احمد شبریم د سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان وای د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لوري له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي په دې راپورونو کې د 2020 کال د اگست 15 مې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي 9 ویشت افغان څارنوالان یا د طالبانو له لوري یا د هغو جنایتکارانو له لوري وشل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د سازمان د دې بیان په اړه رسمن څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې ورته تورونه رد کړي وو چې له دې ډلې تازه د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور دی چې پکې ویل شوي دي چې تر 1600 ډېر داسې موارد ثبت کړي دي چې طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا راپور رد کړ د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د زورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده د فرانسې جرمني اسپانیا ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه به په یو سیستم بدل شوی او زیان تبي په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بیساری دي او کې داشتي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د پر ښځو لګول شوی محدودیتونه لري او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي د کندهار په صنعتي پارک کې انصار په یو فابریکه کې د اورلګیدو له امله د پنځو ماشینونو ترڅنګ تر یو لک ډیر زر زیاتې جوړې شوې چالی او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي د راپور له مخې دا اور د برېښنا د شرطې له امله لګېدلې ده دا په تیر یو کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پېښه رامنځته کیږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالی زیان اوړي د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبرې وکړې د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشانو پروند ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکی ملکیت دی سره لیدلې دي د دې بیان لمخې دواړو مشانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ اقتصاد او انرژي په برخو کې پر دواړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو یو بل ته بلنه ورکړې ده چې د دوی له هیوادو څخه به په لنډ راتلونکي کې لیدنه وکړي له نږدې یوې لسیزې سره په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړ پړو ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي یو تن چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وایي
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کې خودل کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله په کیبل به یې وهل
د دې ترڅنګ به په دې خپرونه کې واوري چې د تورخم لاره لا هم د سوداګرو په مخ بنده ده
دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو روړد مې دی په ګاډي کې هغه اوس په حالمات وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي
د کندهار په صنعتي پارک مو د اور لګیدو لوي پیش خبرو
ودام ترخانه مده وسته وګرګد شان وس وګرګد شان وس شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي
د سپورت لډکر به مو لتي خبر کو چې په چین کې اسي اولمپیک د افغان کرکټ بورډ لوبډل اعلان کړ
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو له خوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تشپاړه سوځيتې قضيه ثبت کړې دي یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي جزئیات تسنا کړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر یو زور شپږ وضعیت قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوې ثبت کړې دي د طالبان حکومت یوناما دا راپور ردوي یونما خپل د تازه راپور لبندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوی د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. دیونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی او ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په ټولو توقیف خانو زندانونو کې اس نه اس ډول شکنجې ته اجازه نشته. دا راز د استخباراتو په جنو اړوند ریاستونو کې او زو کې قومندانو کې په هیڅ کې هم څوک فزیکی سزا چاته نه سي ورکولای، څوک څوک وهلې او ټکولای نه سي، څوک په چانه په زور باندې اعتراف او اقرار نه سي اخیستلې، دا ممنوع دي.
د بشري حقوقو یو فعال عظیم عظیمی بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بیرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو په زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کا، هغوی په ځان باندې قبول کا. طالبانو په زندانونو کې ډیر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډیر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زور به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وی چې بالاخره به بندي بیچاره مجبور ورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبې په ورځ د دې خوځښت یو غړی ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوی او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غاغام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وي د تورخم دروازه له هم د بارونکو موټر په مخ تړلې ده چې له عملی دوی ته زیانونه وشتي دي. د تورخم دروازه د سپتمبر په 9 یعنی یو لسر مخکې د طالبان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لوي نشته ورسته وتړل شو او تیرونه د مسافرو په مخ پرانستل شو. تفصيل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده. دا دروازه چې د سپتمبر په 9مه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو تر نخت وروسته تړل شوې و، پورنه هورزي وروسته 13 ونې پرانستل شو، خو د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه دروازه واوړي. د ننګرهار اوسیدونکو زرګول چې د تازه میوه او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د تیرېدو لپاره انتظار باسي وای، موټرو کې بار سبزی جاتی خراب شوی او اوس د دې وړ نه دی چې وو پلورل شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کله هغه خو مشکلی کله دې خو مشکلی، او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوه موټر باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، او دا د یو گاډه مې چې دې ما ته روړد مې دې په گاډي کې هغه اوس په حال ما ته وای چې انګور په خرابې دوه باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ یو.
دغه راز د زرقیب شینواری په نوم د تورخم دروازې اغړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لورې کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پل مولاری بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي. هغه ازادي رادیو ته داسې وایي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سرانی وړیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړ کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته رسی بده کې بیماری کوم ځای نه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سټرایک وکړو هلته مرڅ بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزانې څومره نقصان شو.
بلخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې لا هم د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په مخه تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړو چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوی ټولې تخنیکی ستونزې پر خپل وخت حل کړې دي، خو د ده په خبره پاکستان لا افغان سوداګرو پر دروازه د موټر د تیرېدو پر مهال د سپټاپو نوم یو تصدیق واړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله. خاغلی علی گوزی ازادی رادیو ته ویل
په دې اخرو کې اوس یو رقم سرټیفیکټ دی د سپټا په نامه. هغه پخوا پاکستان زمونږ د سبزی او زمونږ د میوې نه نه غوښتو، اوس یې زمونږ مالونه ودرولي و دا درې څلور پنځه ورځې، او ډېر زیات مالونه مالته بدبختانه خراب شو چې د سپټا دغه راوړي سرټیفیکټ. نو مونږ ټولو هغه تجارانو ته بیرته سرټیفیکټ شو کو او هغه مو ته ورولېګو. اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت په چا وځ کوي هغه درې میاشتې مخکې ورته اطلاع ورکوي چې مونږ ته اطلاع راکړې وي، دا مشکل به نه وای پیدا شوی. اما اوس مونږ لګیو چې دا مشکل حل کړو د دوی سره.
خاغلی علی کوزی سوداګرو ته د اوختو درنو تاوانونو خبره کوي، خو وی نه ویل چې په دې موده کې چې د تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوخته دي. سفټا هغه سرټیفیکټ دی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د یو قرارداد پر بنسټ جوړ شوی دی چې په دې سرټیفیکټ کې د جنس کیفیت او روغوالی تاییدیږي چې نور هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د صادرولو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ خونه سوداګرو ته ورکوي او بیا د دوی مالونه پر کرخو پرېښودل کیږي. د تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر نخت وروسته د سپتمبر په 9مه وتړل شو، خو دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته د وږی میاشتې په 14مه نیټه بیرته پرانستل شوه. د یادې لارې لا پرانستل کېدو یو ورځ وروسته هم ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلو چې پاکستانی لوري ته د سکینر خرابېدو له امله د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر یاد لاره تګ راتګ وکړي، خو مسافر په دې دروازه تګ راتګ کولی شي. ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې دا لاره بانن پرته له تصدیق د یوې اونۍ لپاره د سوداګرو موټرو په مخه بیرته پرانستل شي.
دا ساتیر د په د خبرونه کې وړاندې ونړیواله مسله راخلو، خو مخکې تر دې چې د مسلې ته مخ کړو د لوپو لړکره د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوی لوبډله کې د پخوانیو او اوسنیو ملي لوبغاړو ترڅنګ د ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړي هم ځای پر ځای شوي دي. تفصیل د بختیار ساحل پر راپور کې.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان عبدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دي د دغه سیالیو د اصولو لمخې به افغان عبدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پیلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه یې داده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په دریم او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
د چین په آسیایي سیالیو کې د لوبې لپاره افغان کرکټ بورډ خپل لوبډله اعلان کړې ده. د یادولو وړ دا بولم چې په دې خبرونه کې تر نه نیمه بجو وروسته د لوبو لړګره پروګرام لرو. په پروګرام کې د سپورت په اړه نور مطالب هم اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو ورځ وروسته تر دې چې پلانجمن سیمه نا ګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د پوله ساتي ماموریت په منځ کې توپ پر یو اوربند موافقه وشوه. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
په داسې حال کې چې پلانجمن نا ګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمه ورځ ته داخل شوی او په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پرې یو وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی او موافقه وکړه. ویل شوی چې دواړو لورو منل چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یو کل کې چې نسیمه بلل کېږي له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وي. د دغه نوي کلکیش په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه شل تنو ته رسیدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتر په خبره شوې لمه کې ویل شوی چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنځشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر وړاندې کړې د هیواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګند کړي چې اوربند شوی خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمه خپل پاشینیان ملت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند د وړاندیز په متن کې چې د روسیې د 1600 ځواکونو په منځګړی توپ چمتو شوی ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په نګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوز نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په نګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګری ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دود مخري آذربایجان له دفتر په خبره شوې لمه کې ویل شوی چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګری ضد عملیات به له پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې 1600 ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان دی یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ناروی کمیټه غوړي په غزنی کې پولیسکونو عمل منفا پروشې پلی کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درنورو ولسوالیو کې د و پنځوس بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو خواجه عمري او اغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډیې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروې موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
کارگران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د سل امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د شلو ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ته پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروې کمیټې له مسولینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره د مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروې موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نه زره کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا به راستیږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. د زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالۍ جوړولو په یوه فابریکه کې د اور لګېدنې له امله زیان اوښتی. صنعتکاران شکایت لري چې اطفایه درک نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ودام کارخانه مده وست او ګر ګټ شان وست ګټ شان وست شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي.
د چهارشنبه په سهار څلور بجې د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالوی جوړولو په یوه فابریکه کې د برېښنا د شارټي لامل ورلګیدنه رامنځته شوه چې د فابریکې د مسولینو په وینا 300 زره امریکایي ډالر زیان ورته وشتي او د فابریکې د ماشينونو ترڅنګ 110 زره جوړې جالې هم سوځېدلې دي. د فابریکې مسولین وایي چې چیرې د کندهار صنعتي پارک کې اطفایه موجوده وای د زیان کچه به دومره نه لوړېدلای.
زمان ما جو بیدلا دی از یک کارخانه در شرکت مسئولیم در جالی کارخانه در رو را و در برس شرطی سی و را خستی دی شاید نیمه بچاو سی وی نیمه مشتفات سی وی یا مواد یا مشنان خویت باید دونه مشکل در چاقه پیدگاه دروازه که در او دلت مشت سنتی پارک در حکومت سده خواهش که و چه در مشت سنتی پارک یه بخش جور که چه دی زای نلی رو خمرو پا کارخانوی که زای وار که خوچه در مشت مشکل و سر را بزن.
دا په تیرې وکال کې دریم ځل دی چې د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګیدنه رامنځته کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د صنعتي پارک د انځرو په یو مارکیټ کې د ورلګیدنې له امله 50 میلیون افغانۍ زیان واوښت او شاوخوا شپېته ټنه انځر وسوځیدل. صنعتکاران وایي په صنعتي پارک کې د وروژنې د مرکز د نشټوالي له امله هر ځل ورلګیدنه په زیاته کچه مالی زیان اړوي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر کیږي باید د کندهار صنعتي پارک کې د اطفایې مرکز جوړ شي.
زهر شاه یو د جمالی سای کی یو د جنوبی سای کی چې د پاین دغه کی ودرې کې چیرې زاینو د سره نست مشته په کارخانه کې و اره کارخانه د دوی په خدمت کې د زایم ورکی اک پر شمالی پارک کې په جنوبی سای کی یو حالت یو بدلتي شرش پمبر کې هغه د انزور سره ور واغستې ته بیا د کشمش شو د وره خصه د دغه وجه هم خوړسې حکومت
زمان امیر نصرت الله هاشمی د ټول حادی غشتنم داوا او د کټول کارخانه داران غشتنه داوا چې یو اتفاقی سیستم دل تفعال سي په پارک صنعتي کې کدا سی یو پیښه وسی د برخ د سبب ای کده بل سبب ای په هغه وخت سره رسیدګي ورته وسی
پاینې وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسول سید سرور امانی وای د کندهار لپاره درې نور د اتپایي مرکزونه منزور سیوی چې یو به په صنعتي پارک کې جوړ سي
دا چې د شپې پر 2 بجې ور لګیدن را مینستکیږي بیا د شار د مرکزی نقطې ستره هغه ځای رسیږي معلومدار خبره ده چې یو ساعت یو نیم ساعت وخت بنیسي موږ په وار وار دا تقاضا کړې ده د اتفاید عمومي ریاست څخه مو دا تقاضا کړې ده خپل د چارواکو څخه مو هیله کړې ده مکتوبونه و رایز مو ور کړې دي خوشبختانه دا منزور سوی ده کندهار د پاره درې نور مرکزونه منزور سوی دي چې یو په میرویس مینه کې د شار په غرب ساحه کې یو په شورا دام کې د شار په شرق ساحه کې او بلبه د عینو مینې په شارګوټ کې وی
د کندهار صنعتکاران پر داسې مهال د صنعتي پارک لپاره د اطفایې د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي چې ویل کیږي د دې ولایت د اطفایې اړوند یو شمېر وسایط او ماشینونه لکار لیدلي چې د ورلګیدنې د پیښو د مهار پر مهال ځنډو خن رامنځته کیږي
خبرونه په دې خبری برخه کې بیا هم د بشری حقوقو په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80 سلنه افغان شزو کې اندیشنې ګوښتوب یا انزوا او خپګان زیات شوه دي تفصیل دا به سپوږمۍ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور خي چې د طالبانو د محدودونکو او سخت دریزو فرمانونو د افغانون جنو او خزو رواني او روحي سلامتیا ډیر زیانمنه کړې ده په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خبر شو راغلی چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نګدي او یا سلنه میرمنو په استراب ګوښتوب او خفقان کې د پام وړ ډیروالی راغلی دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15% وې چې اوس زیاتوالی ښیي په دې راپور کې د افغانستان له 22 ولایتونو څخه لشپک سو میرمنو سره په حضوري ډلې مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکه شوې دي مرکه کوونکو خزو د خپل روحي فشارونو بې خوبي ګوښتوب ناهیلي ډار او خفقان حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلې دي یا وتیا سلنه مرکه کوونکو خزو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیدکاته نه دي شوي د مرکه کوونکو 40% خزو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي په داسې حال کې چې 50% خزو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د خزو حقونه او په ژوند کې خوالای پکې شامل وي او خزي په زده کړو تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري په همدې حال کې یو شمیر افغانو میرمنو افغانستان د نن آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې عمله ډېرې ناهیلې دي په هرات ولایت کې یو سنگارګر سمیه رحیمی وایي چې د سنگارتونونو له تړل کې دوه وروسته دا او لوران یې له ژوند نه هلی شوې دي
ما کوار رقم باش سختی ها زیادی به زندگی ما دیدی
ما ډېری سختی ولیدې خیزې اوس غمم خو دوه لوران مې له ما سره یو ځای سنگارتون کې کار کاوه هغه اوس له سخت روحي فشار لاندې دي ټول شپه وي خوي ډېرې ډنګرې شوې اعصاب یې کمزورې شوې دي
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو راشد فائق آزادې رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت نو چې موږ ښځې او انجونې سره مخامخ سو هم د اقتصادي پلوه هم د اجتماعي هم د سیاسي او هم دغه سید تعلیمي پلوه موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق د ساتلې سو چې خامخ آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېر زیاتې جدي سي او ذهني اختلال پیدا کړي
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری آزادۍ رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکو ته ناهیلې ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکو به یې څنګه وي
دا
وطن سره به هم حبه می همیش فکر کو چې وځ بس سکوما اوس به ما سره سکیږي دا دومره هینه می هر سلاړ له ابو سره له خوره سره خوره سو ټول باندې تو چاو با چولی دا سه احساس مې درلود بيخي خفه همیش بخفه ولم چا سره به خبرې نه کو زیات
ورسته له هغه چې په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په تیرو دوه کلونو کې لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي او تلتللو راګرځول شوي او تر څنګ یې پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو او یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي دغه شان دوی له تفریحي پارکونو ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوي او له محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي خو یو شمېر د ښځو تل ازادي رادیو ته ویلي چې وضعیت ته په کتو داسې احساسوي چې په کورونو کې بندیانې دي
د سپورتونیس پروګرام وړاندې لا سټیرا ډو اپریټل شي خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخ کړو لاند خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لوري لاندېشنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي په دې راپورونو کې د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبان واکمن شوي دي نه پښت افغان څارنوالان یا د طالبانو له لوري یا د هغو جنایتکارانو له لوري وشل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي د نړۍ ټول سو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونی په اړه شور اندیشنه ښکاره کړې ده د فرانسې جرمنی اسپانیا ډنمارک او بلجیم په ګډون د هیوادونو په یو ګډه اعلان کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی د کندهار په صنعتي پارک نن سهار په یو فابریکه کې د اورلګیدو له امله د 15 ماشینونو ترڅنګ تر یو لک ډیر زره زیاتې جوړې شوې جالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي د راپور له مخې د اور د برېښنا د شرطي لامل لګیدل لري د پټیر وکال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پېښه رامنځته کیږي او هلته د ورغژنې د مرکز نه نشوالې لامل صنعتکارانو او سوداګرو ته مالی زیان اوړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبرې کړې دي د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پروند ملګرو ملتو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکیه ملکیت ته سره لیدلې دي د دې بیان لمخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ اقتصاد او انرژي په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنخت د ازادي رادیو درنور دن کو په وی بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبله میدانه سپورتي خبرونه اوري په خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمېر ریپورتونه او مطالب چمتو کړي دي تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کم پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي د خبرونه په دویم نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنگلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و سریلانکا بیا د تیر پړاو تله و خو دا ځلې د خپلې تلولې ساتنه ونه شو کړای بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو
د هندستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د شپږم پړاو اتلولي وګټله
دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربا سریلانکا ته د لس وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اوور کې یو وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاري وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اوور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یو وکټ ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اوور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسه توپ چونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وي او د پاکستان خلاف یې یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جیم سالی د اگست پر 1.5 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوی و چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالي وکړي او په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالي وبایللې او لمخ کې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنگلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندوستان لوبي وکړي او سریلانکا او هند د نومرو په جدول کې د زیاتو امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره شو او افغانستان خپلې دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلورتا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لوړولو تر ډیره کار وشي. ښاغلی سادات وړاندې ویلي دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه ترڅو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش لمخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه یې داده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لوب لپاره به د اکتوبر 18 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه تر سره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې و چې په پایلو به کې بنگلاديش ته سیالي بایللې و.
ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمامې شوې دي. بیا د سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې لږ امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یاد سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د شپږ وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېشتو اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې د څلورو وکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پیلوبه کې د لاغا خلو بیدلی و چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یو وکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیمی زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږ کال هم خوشبختانه 30 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په شپږو ګروپونو کې خلل شوي وو. په اول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې. بیا د کوارټر فاینل او بیا د سیمی فاینل مرحله د دوی 3 کلبونو ترمنځ د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چونکو حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره توپونکو چې خالد ستانکزی و او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا 2 میاشتې دوام وکړ. او پایلو بکیو فقیر وهاب کرکټ کلب وکول شو چې دغه تلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالي د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې لومړنی کورنی سیالي شمیرل کیږي چې د مسؤلینو په وینا یادې سیالي دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پایل دی چې له همدې لارې بیا نور مهمو کورنۍ سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي
دغه انټر کلب سیالي چې په نجیب الله ترګي کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې بیا به موږ هم چې ډیر ځوانان تر را مخک شول لکه تیر کال چې مت الله مومن پنوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور پنوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سکالی هم دو درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالۍ په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلیدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلیدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ 2 ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج د سټرایک ریټ د توپ اچونکو ایوریج د ترڅنګ د توپ اچونکو سټرایک ریټ د ټولو شان ته قتل کیږي او داغه ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویم درجه کوم ولایتي سیالي ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغه ته انتخابيږي او لاغي ورسره قرار کړم دغه سي لومړی درجه درې ورځې او په قرار کړم مخکې برازي.
باید وو ویل شي چې تر دې ورسره د هر ځون د غوړک لپونو ترمنس سیالي کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوړک لپونو ترمنس سیالي کیږي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر دا ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ او ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوی دی. د یادې لوبډلې لوبډل مشري ناصر جمال کولا او لوبډلې په پیلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشري هندوکس سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پیلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دښمن یې کړې وې. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې آفتاب عالم 3 درویش رسولی اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونې کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی 2 لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپل لومړی پاڼې په لوبولو سره 36 منډې وکړې او د 2 منډو مخکیوالی ترلاسه کړ. یاد لوبډلې ته عمران 112 اجازه احمدی اویا او ناصر جمال وش پته منډي وکړي. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې افتاب عالم او کامل دری دری او نوید زدران به دول وغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په دریمه پاڼه کې بیا خلوب ونه کړه او ټول وبغاړي په وات یا منډو وسوځیدل. د ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، افتاب عالم او عرب ګل 2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته ایله د شپږ 50 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوړ لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شو او د ټورنمنت د غوړ لوبغاړي جایزه افتاباله وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو سګنۍ پړاو د اگست په 10 نیټه د څلور لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی وو او په دې جریان کې څلور سیالي په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوب د خبراوي د مشهور ویب سټ کرکن فو د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. د غراز رحمان الله 404 اویا او ناصر جمال بیا 440 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکو د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 13 او افتاب عالم 26 لوبغاړي سزولې دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنیو سیالۍ لړۍ پیل کړي.
او اوس یو نړیوال خبر. د هندستان مخکښ توپ اچونکو محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنیو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیواله شورا د سپتمبر په 16 نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې شپږ لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه دوی منیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونه په دوی منیمای کې لا افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږیدلی وو. خاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمیر مینوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ولا ډېر افتخار جای ولو، نو ځکه وایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک یې هغې لپاره د افتخار وړ دی، او بالخصوص ما د پاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته راننه پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو کې لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهیږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتمان دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنٹ، پلیئر مینجمنٹ، همداسي د قوانینو په عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي. دا نو دغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټ غټ یو ټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ده. لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و، چې هغه یو ورځنی و. بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تعالی راته په کې د فاینل کې لوبڅاري توفیق هم راکړو. نو ډېر د ویاړو افتخار ځای ده ما دپاره.
پښتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغې نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لري په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سی سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي دولس کسه دي چې هغه راسم آی سی سی سره قرارداد لري. بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي، پیغه او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د ایلیټ پینل بی کپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ایسته کیږي نه د پنځو کسو نه به هلته ته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغییرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سریلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نشته. هغوی امپایرې کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره شپاړس امپایران دي په کار، دولس خو دوی سره شته آی سی سي سره، چې دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور بیا له دا پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړه. چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل داسې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار په ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنې بنګلادیش تقریبا درویشت کاله کېږي چې فول ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلند نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بلی افغانان به طبعا هیله من وی چې له خیره دې تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یو بل پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډیره جالبه او ډیره داسې لوبه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه، په پنځوسو منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا بل هم په همدې رقم باندې، دا درېیم کم ټارګټ د سریلانکا. تاسو خپل لوبڅاري چې کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکې که څنګه؟
د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه، خپل یو پرېشر لري، یو هغه لري د چا ونه دباو لري. خو چې کله لوبه شروع شوه سریلانکا لوبغاړو یعنې پیچ دومره زیات نه و، هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول، لکه خپله بالونه چړل اصطلاح هغه دی، بالونه یې لږ لږ بالونه یې لوبول او اوټ شول. نو توقع همداسې نه وه چې دوی دومره ځله اوټ شي. یو وخت موږ داسې ویل چې کېدای شي دوه سوه یو سلاتیا داسې وکړي، دومره خو به خامخا دي. خو هغه ګورو خلک پنځوسو کې ټول سره راټول شول. نو د لوبکارانو په صفت باندې موږ خو خوشحالي کو څو مزل لوبه ختمېږي او بې جنجاله ګندافتر موږ دپاره ښه خبر ده.
بله بله، ښه. پښتین صاحب، افغانان به ګڼ پخواني لوبغاړي او د کرکټ پوهان به هم دغه توقع او آرزوګانې لري چې بالاخره یو ورځ لوبڅاري وکړي، او دا خو ډېره مهمه وظیفه ده. فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین، هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي، خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکې مسوي دي، موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري دپاره زموږ الیمنټري لیول ون او لیول ټو کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکړي بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم، بیا له هغه نه وروسته داسې کامیابه سوی وي بیا موږ ورته لیول ون کې بیا شاملوو. دولونه وروسته بیا کم از کم دی یو کال لوبڅاري وکړي، نو د هغه بیا لیول ټو کم از کم یو کال ده، زیات کېدای شي دوه کاله بعد درې کاله بعد موږ لیول ټو ضرورت مطابق یې کوو. نو بیا امپایري خو اوس ماشاءالله افغانستان کې لوبې ډېرې، کرکټ لوبه ډېره پرمختګ کړی، د کلب لوبې دي، هغه لوبې دي، د هغه د پرفارمنس مطابق به رامخکې کېږي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی چې ده په انګلیسي کمیونیکیشن ډېر ضرور ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سی کړی او انګلیسي په پښتو باندې سر خلاص نه سي، نو هغه کس پرمختګ نه سي کولی. ځکه په نړیواله لوبڅاری کې دغه کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره، ځکه دا ټیم ورک ده. موږ دوه په میدان کې دوه امپایران، یو ټی وی کې ټی وی امپایر، یو فورت امپایر، بیا له موږ سره میچ ریفری، نو پنځه کسه دا موږ یو ټیم یو. نو د موږ ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنټ کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا وزې ټورنمنټ کې موږ نه امپایران و دو میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف ټیمونه دي. حتی موږ ته پسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو د انګلیسي له خوا نه، هغه هم ناست دي، موږ لوبه ارزوي هم په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي تاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چکل مخکې گئے نو احتیاط ډیر کوي چې زربین لاندې آسته. البته
هم دې سره یعنی تیر لوبه کې چې بنگلاديش او پاکستان نو بولا چې شاه په دې سره زغه کېده، ما نو ما ته به اوس ته کوشش تا وایې سره کېده، دا هغه دې کړې ده کړه دا چې سره کېده کنه کوشش کوي چې انګلیسی خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته لوبغاړي راځي نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنه کې څه فیصده صحیح نه وي، خو هغه لوستل باید وکړی شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلینګ کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، دغه ټول په انګلیسي دي. نو دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي، نو دغه دپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکی په بشپړېدو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شو. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کر سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلین جبر ہت ما زخلین جبر ما کا یا وری ما زخلین نازلی ابھی وفا منجو سب چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخلی جب ماں کیا بری نا زخلی جب فکر کرام پیاری مپلیا سر سری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم